په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې مو زه نوري هرکلی کوم. د پاکستان صدر اعظم عمران خان یو وار بیا ټینګار کړی چې نړیوال باید په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني.
که چیرې پاکستان په یوازې ځان طالبان په رسمیت وپیژني ډېر اغېز به ونه لري.
ولې پاکستان چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره ډېر هڅه کوي په خپله دا حکومت په رسمیت نه پیژني؟
پاکستان فکر کوي که زه اوس یوازې په رسمیت وپیژنم داسې نه شي چې لکه هغه تېر ځلي غوندې د دوی سرنوشت په رسمیت نه پیژندل وي.
دا مسله مو د سیاسي او حقوقي چارو له یوه پوه سره په مرکه کې څېړلې. په کونړ کې ښوونکي وایي تدریسي بهیر له تنخواو پرته نه دی درولی، خو نور د ژوند لومړنیو اړتیاو د پوره کولو وس نه لري.
استادان ډېر غریبانان دي، عاجزه دي، کور کې چرګ چرګوړې او کمال او کرشي او خرڅ کړی دی، نور څه نشته دی.
لکه د ښاره په مخدره موادو رود کسان راټول شوي او د درملنې لپاره روغتون ته وړل شوي. یو په مخدره موادو روغ دی.
تصمیم جدید از دلیل نیوله دی چې ذکر دی عمل نما سم او رز ونه لیدل.
په سیمه ایزو نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د قطر د محلي شورا غانو د انتخاباتو لپاره له شلو د زیاتو کاندیدو شو ښځو یې وای هم نه دی بریالی شوي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د بشري حقوقو او ساسو د ورکوشو وزانو د لټي اونیز پروګرامونه هم مهیروي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. د اروپایي ټولنې یو چارواکي په افغانستان کې د بشري بحران په اړه خبرداری ورکړ. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې ګڼ روغتیایي مرکزونه د تړل کېدو له خطر سره مخامخ دي. د لومړي وار لپاره د مصر یو هوایي شرکت اسرائیل ته مستقیمه الوتنه وکړه. د اروپایي ټولنې د بهرنی پالیسی مشر وایي افغانستان د اقتصاد او ټولنیزو سیستمونو له داسې زوال سره مخامخ دی چې په بشري غمیزې بدلیدای سي. جوزف بورل نن د خپل بلاک په یو مطلب کې ویلي تر ټولو د ناوړه وضعیت د مخنیوي لپاره طالبانو ته پکار ده هغو شرایطو ته غاړه کېږدي چې نړیوالو مرستو ته زمینه برابروي. ښاغلی بورل لیکلي افغانستان له جدي بشري بحران سره مخامخ دی چې ټولنیز او اقتصادي زوال هم را روان دی او دا بحران افغانانو سیمې او نړۍ ته امن د نړۍ امن ته ګواښ پېښولای سي. لکه چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، په دغه هیواد کې د خوړو بیې دوه برابرې زیاتې سوي دي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په دغه هیواد کې د صحتمندۍ پروژې یوازې 10% روغتیایي مرکزونه فعال دي. د ادارې ویلي په دریو دغو مرکزونو کې دوی اساسي درمل نه لري او که چیرې په دې برخه کې اقدام ونیسي پاتې مرکزونه به هم د تړل کېدو له خطر سره مخامخ سي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان نن په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي دغه اداره له بسپنه ورکوونکو سره کار کوي چې د دغو روغتیایي مرکزونو فعالیت دوام پیدا کړي. دغه سازمان ویلي تر بل هر وخت په میلیونونو افغانان له زیانونو سره مخامخ دي او دوی نسي کولی په ناڅاپي ډول روغتیایي خدمات بند کړي. په ننګرهار کې ځینو سرچینو محلي رسنیو ته ویلي چې طالبانو په دې ولایت کې درې کسان له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د ارتباط په تور اعدام کړي دي. دوه مړي په مرکز جلال آباد کې زړول سوي او دریم تن په چپرهار ولسوالۍ کې. دولتي اژانس باختر هم په داعش پورې د دریو تړلو کسانو د مړینې خبر تایید کړی دی. تېره اونۍ طالبانو په هرات کې د څلورو کسانو مړي د ښار په بېلابېلو برخو کې زړولي وه. دوی ویلي وو چې دغو کسانو د یوه سوداګر او د هغه د زوی په تښتونه کلاس درلو چې د تښتول سوی د خوشی کېدو په عملیاتو کې څلور وړه وژل سوي او یو طالب ټپي سوی دی. بلخ راپورونه وایي چې په ننګرهار کې د دریو کسانو مړي پیدا سوي دي. په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت یو ولایتي ویاند نن د جرمني خبري اژانس ته دا خبره تایید کړې او ویلي دي چې نه پوهیږي په دې وژنو کې څوک لاس لري. په ګرجستان کې د ښاروالانو او محلي شوراګانو د ټاکنو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د ګرجستان د رویا په نوم واکمن ګوند تر نورو ډیر مخکې دی. په دغو ټاکنو کې چې د درغلیو ادعاوې سوي دي، دوو عمده سیاسي لوریو پکې د بریا ادعا کړې ده. د ټاکنو د مرکزي کمیسیون د نن ورځې شمیرې ښیي چې د ټاکنو د 99% شمیرل سویو رایو له مخې د ګرجستان رویا ګوند 4.6% رایې ګټلې، خو د متحد ملي غورځنګ په نوم د اپوزیسیون عمده ډلې 10.5% فیصده رای خپلې کړې دي. پاتې رای د 43 نورو ګوندونو ترمنځ ویشل سوي دي. دغه ټاکنې د جلاوطنه پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلی تر ستنېدو مخکې هم لانجمنې ګڼل کېدې. ساکاشویلی چې د خپل تاسیس کړي ګوند متحد ملي غورځنګ او نورو ګوندونو د لاریون د تنظیم هڅه یې کوله، د ټاکنو په شپه ګرجستان ته له ستنېدو وروسته ونیول سو. د مصر یو هوایي شرکت چې د دغه هیواد بیرغ ورباندې ښکارېده، اسرائیل ته لومړی مستقیمه رسمي الوتنه نن یکشنبه وکړه. دا په 1990 میلادي کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې تړون تر لاسلیک وروسته لومړی وار دی چې د مصر هوایي شرکت یو الوتکه اسرائیل ته مستقیمه الوتنه کوي. یریسنای هوایي شرکت د دې لپاره چې کومه لانجه ونیسي، د دې شرکت له لوګو پرته له کلونو راهیسې اسرائیل ته الوتنې کولې. اوس به د دغه شرکت الوتکې چې د مصر هوایي شرکت ټاپه به ورباندې لګېدلې وي، هره اونۍ د قاهرې او تل ابیب ترمنځ درې الوتنې کوي. او د اروپایي ټولنې د یوه داخلي سند له مخې، دغه ټولنه د اوکراین په سرحد کې د روسیې د روانو پوځي فعالیتونو له کبله د اوکراینی پوځیانو د روزنې پر یوه ماموریت غبر کوي. په داسل کې چې د کیف او ماسکو ترمنځ کړکېچ او شتره رسېدلې، د اروپایي ټولنې ځینې غړي له بیلاروس غواړي چې د اوکراین لپاره د اروپایي ټولنې د پوځي مشورې او روزنې په نوم یو بېطرفه روزنیز مرکز پیل پرانیزي. دا خبر د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د یوه سند له مخې د جرمني ویلت ام سونتانګ ورځپاڼې خبر کړی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولید ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د امریکا په ګډون د نړیوال ټولنه د افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. عمران خان د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون د سیمې په هیوادونو هم غږ کړی چې د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره یو ګډه پالیسي جوړ کړي. پر دې موضوع نور تفصیل په دې رپورټ کې.
پاکستان چې د طالبانو تر ټولو نږدې ملاتړی بلل کیږي، صدر اعظم یو ځل بیا د نړیوال ټولنې غوښتي چې د طالبانو په مشرۍ حکومت په رسمیت وپیژني. عمران خان د ترکیې له حکومتي رسنۍ ټی آر ټی سره مرکه کې ویلي خره چې د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره یوه ګډه پالیسي جوړه شي. ښاغلی خان ویلي که پاکستان په یوازې ځان د طالبانو رژیم ته رسمیت ورکړي، ډیر اغیز به ونه لري، خو هغه په دې برخه کې د امریکا، اروپایي ټولنې، چین او روسیې پریکړه مهمه بولی.
زموږ حکومت پریکړه کړې چې د افغانستان له ټولو ګاونډیو سره مشوره کوو چې کله د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژنو. که چیرې پاکستان په یوازې ځان طالبان په رسمیت وپیژني، ډېره اغیز به ونه لري. اړینه دا ده چې امریکا، اروپایي ټولنه، چین او روسیه د دوی حکومت په رسمیت وپیژني.
د پاکستان صدر اعظم پر امریکا هم غږ کړی چې اوس یا هم په ځنډ په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت په رسمیت وپیژني. عمران خان له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې په بشري مرستو هم ټینګار کړی او زیاته کړې ده که چیرې دا مرستې بند شي، نه یوازې دا چې په دې هیواد کې به یو بحران پیل شي، بلکې د طالبانو سرپرست حکومت به هم سقوط وکړي. واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته پاکستاني چارواکو په لوړه کچه څو ځله له نړۍ څخه د طالبانو په رسمیت پیژندو غوښتنه کړې، خو لا هېڅ یو هیواد په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت ته مشروعیت نه دی ورکړی. د طالبانو په رسمیت پیژندو لپاره د نړیوالې ټولنې شرطونه روښانه دي. د یو ټولګډونه حکومت جوړول، ترهګرۍ سره مبارزه، د بشر په ځانګړي ډول د ښځو او لږکیو حقونو ته درناوی. طالبان بیا د عمران خان د تازه څرګندونو په اړه څه نه وایي، خو له دې وړاندې ډېرو ویاندویانو د پاکستاني چارواکو له دې ډول نظریاتو هرکلی کړی او دا څرګندونې یې له دوی سره د پاکستان خواخوږي بللې ده. اونۍ وړاندې د طالبانو په مشرۍ حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل له ډېرو هیوادونو سره د دوی د حکومت په رسمیت پیژندو لپاره خبرې شوي او ژر به یو شمېر هیوادونه د دوی رژیم په رسمیت وپیژني. خو له هغې نېټې تر ننه د پاکستان په ګډون هېڅ یو هیواد په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت ته رسمیت نه دی ورکړی. د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره یوه بله موضوع له ګاونډیانو او نړۍ سره د ښو اړیکو پالل دي، خو په وروستیو کې ښکاري چې له تاجکستان سره د دې ډلې اړیکې ترنګلې شوي. که څه هم طالبان دا نه مني چې ګنې له تاجکستان سره ستونزه لري، خو پاکستاني ډان ورځپاڼه لیکي عمران خان هڅه پیل کړې چې د تاجکستان او طالبانو ترمنځ روانه کشاله کې منځګړتوب وکړي. د پاکستان د صدر اعظم دفتر د شنبې په ورځ یو خبر پاڼه کې ولیکل عمران خان او د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان ټلیفوني خبرې کړي او پر افغانستان هم غږېدلې دي. د طالبانو او تاجکستان ترمنځ په اړیکو کې د کړکېچ یوه موضوع د پنشیر جګړه ده. تاجکستان وایي هلته بشر ضد جنایات شوي، خو طالبان دا خبره ردوي. د دې ترڅنګ د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې، خو د طالبانو یو شمېر غړو له رسنیو سره په خپلو مرکو کې د تاجکستان دریز د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بللی ده.
په همدې موضوع کې تم کیږو، ولې پاکستان چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره ډیره هڅه کوي په خپله دا حکومت په رسمیت نه پیژني. پاکستان د 1990 لسیزې په دوهمه نیمه کې د طالبانو د وخت حکومت په رسمیت پیژندلی و. دا پوښتنه مې مخکې د مرکې په پیل کې د سیاسي او حقوقي چارو له پوه مدیر صافي څخه وکړه.
خبره خدا ده چې پاکستان فکر کوي چې کزی اوس یوازې په رسمیت وپیژنم، دا څنګه شي چې لکه هغه تیر ځلی غوندې د دوی سرنوشت په رسمیت نه پیژندل وي د دنیا د خوانه، او دای به یوازې پاتې بیا هم بدنامیږي. نو په همدې لحاظ باندې پاکستان د عمران خان په شمول دوی هڅه کوي چې د نورو هیوادو د خوا اقلا دا په رسمیت وپیژني، شاید چې په منځ کې یو اخري هیواد دی وي چې دوی
صافی صاحب. عمران خان د دې ترڅنګ چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره ډیره هڅه کوي، دغه راز له افغانستان سره په اوسنی وخت کې د بشري مرستو په کېدو هم ډیر زیات ټینګار کوي، او دغه راز د خبرداري هم ورکړی چې که دا مرستې بند شي نو ممکن د طالبانو دغه سرپرست حکومت هم سقوط وکړي. د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني کنګل شوې ده. آیا دغه کنګل شوې شتمني تر ډیره طالبانو ته رسوي او که د افغانستان ولسته؟
زه فکر کوم چې دا شتمني د افغانستان چې دوی کنګل کړې ده، دا په حقیقت کې د افغانستان ټول ولسته ضرر رسوي، ولې چې دا نه د طالبانو شخصي پیسې دي او نه د بل چا شخصي پیسې دي، دا ټولو تاجرانو، شتمنو، د هغه کاروباریانو، افغانانو پیسې دي چې دوی معاملات د همدغه لارې نه تر اجرا کول، او دا چې کنګل کړي نو د په ټپه ولاړ دی. نو په دې لحاظ باندې پاکستان کوشش کوي چې دای په رسمیت وپیژندل شي چې دوی دا پیسې خلاصې شي او دا ورته ورکړي، او دا مشکلات د اکسپورټ امپورټ د وارداتو د صادراتو او معاشونه د ټولو وزارتو او د ټولو خلکو د هماغه نه تحویلېږي، او افغانۍ د 500 ډالرو نه سلو افغانیو ته یو ډالر وختله. نو په دې لحاظ دا بند وساتي امکان لري چې اقتصادي لحاظ دا مملکت په سقوط وکړي.
دغه خبرداری چې که چیرې دغه مرستې ونه شي له افغانستان سره، تاسو هم وویل چې له اقتصادي پلوه، په څه مانا اقتصادي سقوط؟ آیا د دې مانا لري چې د طالبانو دغه اوسنی حکومت به سقوط وکړي؟
مانا دا ده که سقوط ونه کړي نو نورو لانجو ته به هم لاس واچوي. اوس دا طالبان چې په خزانه کې چې ونه لري او هیوادونه ورسره کومک ونه کړي او خپلې پیسې مرتور نه کړي، نو تاسو څه فکر کوئ چې دا طالبان به نورې پیسې د اسمان نه دوی ته راولویږي؟ د کوم ځای نه به راشي چې دوی دا روزانه ژوند د خپل د مملکت د اداراتو د معاشاتو او دا خوراک د محالی د نفوس دای کوم ځای نه برابر کړي؟ نو همدغه ده چې که دا خطر لري که اقتصادي لحاظ سقوط وکړو نو سیاسي لحاظ هم سقوط کوي.
د سیاسي او حقوقي چارو په ډیر صفای او چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د ورسته څرګندونو په اړه خپل نظر سره شریکاو. عمران خان ویلي چې نړیوال باید په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د ویلي چې پاکستان په یو اړخیز ډول دا کار ځکه نه کوي چې ممکن اغیزې کم وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صاف او واضح اوریدلی شي. څو شېبې مخکې مو خبر ترلاسه کړ چې د کابل د عیدګاه لوی جمعه دروازې مخې ته نن یوه چاودنه شوې چې د چاودنې ملکي خلکو ته هم تلفات اړولي دي. دا چاودنه داسې مهال شوې چې د عیدګاه په جومات کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور د امرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد چې په عین حال کې طالبانو ویان هم د ذبیح الله مجاهد د مور فاتحه اخیستل کېده. مور څو ورځې مخکې مړه شوې وه، خاورو ته سپارل شوې وه، او نن هم ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټ کې چې مخکې ورکړی و له خلکو غوښتي وو چې د فاتحې د مراسمو لپاره د عیدګاه جومات ته ورشي، او نن هم د فاتحې مراسم هلته اخیستل کېدل. تر اوسه معلومه نه ده چې دغې چاودنې څومره تلفات اړولي دي، خو موږ هڅه کوو چې په دې اړه نور معلومات راغونډ کړو او تاسو له وروستیو جزئیاتو خبر کړو. تر څو پورې چې په دې اړه نوي معلومات ترلاسه کوو، راځو یوې بلې موضوع ته. په کونړ کې ښوونکي وایي تدریسي بهیر له تنخواو پرته نه دی درولی، خو نور د ژوند د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو وس نه لري. د ملکي ادارو د تنخوا ستونزه یوازې په کونړ پورې نه محدودېږي، او هغه هم نه یوازې په ښوونکو پورې بلکې د ډېرو نورو دولتي او ملکي ادارو کارکوونکو له څو میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي اخیستې. نور به په دې راپور کې واورو.
په کونړ کې ښوونکي باید د ماشونو د نشتون په صورت کې خپلو دندو ته ځي او کوښښ کوي چې د هیواد نوی نسل د علم او پوهې پر ګاڼه سنبال کړي، خو په خبرې چې غربت او د ماشونو نشتونې ذهنونه نارامه کړي او په سمه توګه تدریس ته دوام نشي ورکولی. په یاد ولایت کې د ښوونکو د منتخب شورا مشر حاجی حیات الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل:
نو دا درې میاشتې کېږي استادان ډېر غریبانان دي، عاجزه دي، کور کې چرګ چرګوړی او کمال او کرشي او خرڅ کړی دی، نور څه نشته دی. ځمکه نه لري بېچارهګان، کوټه نه لري، کور نه لري چې خرڅ یې کړي او ځان لږ خرچه وکړي. نو په لحاظه که د جمعه نیمه کې ورځ دی له ماشور نه کړي، نو امکان لري چې بالکل نور مکتبونو ته لاړ شي. د هغې خاص وجه دا ده چې چېرته دېړي وکړي، یو څه شی پیدا کړي، خپلو بچو له راوړي.
په کونړ کې د پوهنې ریاست مسؤلین هم مني چې ښوونکي د ماشونو د نه ورکړې له امله ګڼې ستونزې ګالي. د دوی په خبره چې د امکاناتو او د موټرو کرایې د نشتوالي په وجه ښوونکي په خپل وخت ښوونځي ته نشي حاضرېدی. د کونړ پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده ازادي راډیو ته وویل دوی د خپلو ښوونکو ټول مشکلات اړوند وزارت سره شریک کړي او هغوی ډاډ ورکړی چې په نږدې ورځو کې به ښوونکو ته معاشونه ورکړل شي.
بعضې استادان زمونږ د لرې لرې ځایونو نه ځي، وظایفو له او د بیرازګرۍ کچه نهایت یې ډېره شوې ده، ځکه کری ورسره نه وي، مشکلات ډېر دي. د وزیر صاحب د معارف د خوا نه امر شوی دی چې تاسې کوشش وکړئ معاشونه اجرا کړئ. نو نن ورځ به موږ له انشاءالله مکتوب راځي د وزارت معارف د مالی ریاست نه، او هغې باندې به موږ اجرات کوو. امید شته دی انشاءالله او معاش به اجرا شي.
په کونړ کې په داسې حال کې ښوونکي د ماشونو له نشتوالي شکایت کوي چې د هیواد پلازمینې کابل په ګډون ښوونکو او د حکومتي ادارو کارکوونکو ته له تیرو نږدې دریو میاشتو ماشونه نه دي ورکړل شوي، چې له امله یې په هیواد کې د بیروزګارۍ او غربت کچه زیاته شوې ده.
مخکې مو واورېدل چې په کابل کې د عیدګاه لوی جومات په اوره کې چاودنه شوې، د چاودنې تلفات هم اړولي. دا چاودنه داسې مهال شوې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ د مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد د مور فاتحه اخیستل کېده. نور به له خپل خبریاله واورو چې په دې اړه نوي معلومات راغونډ کړي. مهرباني، چاودنه کله شوې او څومره تلفات لري؟
نوری صاحب، نن له غرمې وروسته د کابل ښار د پل محمود خان ته څیرمه د عیدګاه جامع مسجد مخ ته د چاودنې خبرونه ورکړل شوي دي. د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر باندې لیکلي دي چې دا چاودنه د ملکي خلکو په منځ کې شوې ده او تلفات هم اړولي دي، مرشوبله هم لري. دقیق شمېر تر دې دمه لا د تلفاتو نه دی معلوم. دا چاودنه په داسې حال کې د عیدګاه مسجد مخ ته شوې ده چې د عیدګاه مسجد دننه د طالبانو د همدغه چارواکي د مور د فاتحي مراسم روان وو او په لومړي سر کې ویل کېدل چې دا پیښه ښایي د فاتحي دننه شوې وي په مراسمو باندې. خو تر اوسه پورې دقیق معلومات نشته. طالبانو یوازې همدومره تایید کړي دي چې دا پیښه د عیدګاه مسجد په وره کې د ملکی خلکو په منځ کې شوې ده چې تلفات یې اړولې دي. د دې سیمې نه د بیلابیلو روغتونونو ته د امبولانسونو کې بار ځینې ټپیان لیدل شوي دي چې وړل شوي دي په ځانګړي ډول 420 د داود خان روغتون ته، د وزیر اکبر خان روغتون ته لیدل شوي دي. په سیمه کې د ډزو غږونه هم اوریدل شوي دي. د افغانستان د طالبانو په مشرۍ باندې کورنیو چارو وزارت تر دې دمه د دې پیښې په اړه باندې لا څه نه دي ویلي. یوازې پیښه تایید کړې ویلي دي چې د تلفاتو په اړه باندې به وروسته بشپړ معلومات ورکړي.
لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، ذبیح الله مجاهد په ټویټ کې یوازې دومره ویلي چې د خلکو د ملکي خلکو په یو تجمع کې دغه چاودنه شوې ده. یعنی دغه چاودنه د نوموړي د مور له فاتحې د مراسمو سره کوم تړاو نه لري چې په داخل د عیدګاه لوی جماعت کې دغه مراسم اخیستل کېدل، او که دا له هغه سره تړلې پیښه ده څه ویل
کېږي؟ خای نو ریسپټ چې د هغه سره تړلې ویزه کا عیني شاهدان و چې د نن د فاتحې مراسم روانو د دروازې په خلکه د چاودنې کېدل. تابن په سیمه کې به خلک تل د فاتحې مراسم او ته خای د طالبانو ځینې غړي هم پکې وی. خو تر دې دمه دقیق شمیرې او دقیق معلومات لا نشته چې په دې پیښه کې د ټولنې کوم قشر ته ډیر زیان رسیدلی.
کور ودان مننه د تاسو معلوماتونه. بلې قدرمن اوریدونکو، و امریدل چې د کابل د عیدګاه جمعات مخته چاودنه شوې ده. تر اوسه معلومه نه ده چې آیا دا چاودنه په عیدګاه جمعات کې دننه د فاتحې مراسمو سره کوم تړاو لري که نه لري، خو تایید شوې ده چې چاودنه شوې او ملکانو ته هم مرګ ژوبله پکې اوښتې ده. چاودنه داسې مهال شوې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر او دغه راز د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد مور فاتحه اخیستل کېده.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 490 9470 1970 او 15090 موندل شي.
ازادي رادیو اوري لکندس خاره په مخدره موادو روغ د کسان راټول شوی او د درملنې لپاره روغتون ته وړل شوی. یو شمیر دغه په مخدره موادو روغ د کسانو ازادي رادیو ته وویل چې دا ډیر ښه اقدام دی او دوی به هم هڅه وکړي چې له مخدره موادو د روغتیا د درملنې په برخه کې په خپل هم اقدامات وکړي او ځان نور د مخدره موادو له روغ د کېدو او وژغوري. البته په روغتون کې سم درملنه وشي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
په کندز کې سیمه ایز طالب چارواکو د ښار له واټونو څخه پرنیشي توکو روغ د کسان راټول او د درملنې په خاطر د دې ولایت د روغ د درملنې اتیا بستریز روغتون ته انتقال کړي دي. په دې وروستیو کې چې پرنیشي توکو روغ د کسان د درملنې په خاطر اړوند روغتون ته انتقال شوي دي، د طالبانو له دې اقدام څخه هرکلی کوي. د محمد رفیق په نوم 30 کلن ځوان چې پرنشي توکو روغ دی او روغتون ته د درملنې په خاطر راوړل شوی، وایي له 13 کالو راهیسې نشې کولې.
قاچاق برای چه بگیره؟ نفرای که میفروشه باید گم شوه که ما میبرایم پس همون محیط همون محل هست ما پس زمین رو
باید ده نشی تو کو پلورون که او قچاق بران ونیسی زکه کلی چه موجو لروختون سخه رخصت کیجو بیر تا پر دی مرد زخته نسو. موجو لامرات اسلامی او ده روختون لچارواکو خوشیو زموج خدمت کوی او دلت زموج لپاره هر دول امکانات موجود دی.
جمعه خان چه تازه روختون تا دی درملن پا خاطر راودل شوی دی. د ډیرو نشه کولو له لاسه ظاهرا 30 کلن معلومیږي، خو د نوموړي په وینا عمر 13 کال دی
راغل دغه شفخانی ته مراجعه وکړه نو تصمیم می جدید از دلنی ولا د چیز کړي دی عمل نما سم اورزونه لیدره نو اخخه دوستان نه چې بس مور د مور یو کې بس اولاد اولاد نه جدا کیږي دا د سی عمل د چې بدیر مردار بس شه دی بس سړی ګور د نزی دوست نه لري کی خدای دې بس شفاره کی بس ټول مسلمانانو ته بس
د کندز ګڼ شمیر وسیدونکو هم د طالبانو له دې اقدام څخه خوښي څرګندوي د نوموړي ولایت یو اوسیدونکی نظیف الله سالارزی ازادۍ راډیو ته وویل
د امارت اسلامي د دې نیک اقدام او د دې ډیر ښه اقدام نه موږ ډیر خوشحاله استو چې دغه متادین او پوډریانې د دې کوڅو نه ټول کړل خلک ته ډیر په عذاب ول غلاګانې کولې د خلکو کورونه دغه یو ځای ته راټول کړل موږ ته ډیر خوشحاله استو د دې ډیر ښه اقدام یې وکړ
په کندز کې د روغدو د درملنې اتیا بستریز روغتون چارواکي بیا وایي چې د طالبانو په واکمنېدو سره په دغه ولایت کې د روغدو کسانو په شمیر کې هم کموالی راغلی دی د نوموړي روغتون مسؤل ډاکټر عبدالقدیم حافظي ازادۍ راډیو ته وویل
در حدود 50-60 مریض فعلا در بسترهای ما موجود است و مجاهدین هم همکار هستند و خود ما هم طلب
اوس محل کابوش پیته تن ناروغان پر روختون که بستر دی او په دې برخه کې د امارت اسلامي چارواکي هم له موږ سره همکاري کوي د په خوا په پرتله د روغتو کسانو په شمیر کې هم کموالی راغلی او زموږ کارونه هم په ښه توګه پر مخ ځي
په کندز کې امنیتي چارواکي وایي چې دوی په دغه ولایت کې د نشې توکو د قاچاق او قاچاقبرانو پر وړاندې جدي مبارزه پیل کړې ده خو انتقاد کوي چې د پخواني حکومت یو شمیر چارواکو د نشې توکو په قاچاق او پلورلو کې لاس درلود او په همدې دلیل د روغدو کسانو شمیر هم مخ په زیاتېدو و د کندز د امنیت قمندان مرستیال مولوی دوست محمد عبیده په دې اړه وویل
تقریبا د جلدی سیمادارن 33 نفر کروشنده اماده ما بس تقریبا داریم یکی است که کدام که
تر اوسه پورې کابو درې دیرشتنه د نشي توکو پلورونکي او قاچاقبران زمونږ لخوا نیول شوي او په محبس کې موجود دي دا هغه کسان دي چې نشي توکي پلورل او خلک یې روږدي کول موږ خپل ولسته ډاډ ورکو چې له دې وروسته هیڅ جنایتکار خلافکار او د نشي توکو قاچاقبرانو ته د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي
ل دې وړاندې د دې ولایت په خوانوي دولتي چارواکو ویلي وو چې د اټکل له مخې په کندز ولایت کې کابو 13,000 تنه پر نشې توکو روږدي کسان موجود دي خو اوس د دې ولایت زیات شمېر اوسیدونکي وایي چې د طالبانو په واکمنېدو سره د روږدو کسانو په شمېر کې بېساری کموالی راغلی او ان د ښار په واټونو او کوڅو کې هم کم لیدل کیږي
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي
او سمې وسمې زو نړۍ والا موضوع اخلو پرون په قطر کې د ملي شورا لپاره انتخابات سره شول خو په دغو انتخاباتو کې لشپګوشتو خزینه کاندیدانو څخه چې د لومړي ځل لپاره یې ځانونه کاندید کړي وو یو هم انتخاب نشوه لدې ناهیلي کوونکې نتیجې وروسته هم قطري میرمنې وایي چې دوی نه دي کمزوري شوي او خپلې مبارزې ته به دوام ورکړي نور په دې راپور کې
په قطر کې د 15 چوکۍ لرونکي شورا مجلس لپاره 13 غړي د انتخاباتو لپاره ټاکل کیږي او 15 نور غړي د دې هیواد امیر ټاکي په قطر کې پر سیاسي ګوندونو بندیز دی عائشه حمام الجسیم نه 15 کلنه ده دا د نرسنګ په برخه کې مدیره ده او په دغو انتخاباتو کې د دوحه له مرخیه ولسوالۍ څخه ځان کاندید کړی وو د یلا قطری شذ غوښتنه کړې چې خپل نظر باید ووایي او پراتلونکو کې پیاوړو شذینه کاندیدانو ته رای ورکړي د رویټرز خبری اجانس ته ویلي دا لومړی ځل دی چې په قطر کې په سیاست کې شذ ته د برخه اخیستلو فرصت برابر شوی دی جسیم ویلي چې لکه نور شذ دي هم له یو شمیر نارینه او اوریدل چې شذ باید په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي خو دې په خپل رښتیا کې چې روغتیا د پر پالیسۍ تمرکز کړي او غوښتل یې د کار او تقاعدي په برخه کې کارونه وکړي کته هم قطر په دې ورستوي کې د شذو د حقونو په برخه کې یو شمیر اصلاحات راوستل دي چې پکښې د شذو په خپلواک توګه د موټر جواز ترلاسه کول هم شامل دي خو د بشري حقونو ادارو پر دې واد انتقاد کړي چې تر اوسه هم د شذو لپاره د سرپرست سیستم لري شذې د واده سفر او امیدواری په برخه کې روغتیايي خدماتو ته د لاسرسي لپاره لنارینه خپلوانو اجازه ته اړتیا لري د بشري حقوقو نړیوال ادارې د روان کال په مارچ میاشت کې ویل کله چې په 2019 کال کې د قطر د سرپرستۍ د سیستم په اړه په مستعار نومونو ټویټونه وسول، دا اکاونټ په 24 ساعتونو کې وتړل سو او د قطر د سایبري امنیت چارواکو له یوې ښځې د یادو ټویټونو په اړه پلټنې وکړې. ګڼو ښځینه کاندیدانو غوښتل چې په قطري ټولنه کې د هغو بهرنیو کسانو ادغام اسانه سي چې د دې هیواد ښځو ورسره ودونه کړي دي. د قطر ښځې لکه په نورو خلیج هیوادونو کې نسي کولای تابعیت خپلو کوچنیانو ته انتقال کړي. په قطر کې یوازې یوه ښځه وزیره ده. حنان محمد الکواری د دې هیواد د عامې روغتیا وزیره ده.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ستاسو د ورکو شوو عزیزانو د لټې په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې او اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. نن مازدیګر د کابل عیدګاه جماعت ته څیرمه چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په یو ټویټ کې د چاودنې خبر تایید کړی او ویلي دي چې چاودنه د ملکیانو پر یوه تجمع سوې ده. ښاغلی مجاهد پرون ویلي و چې د ده د مور د فاتحې مراسم به نن په همدې جماعت کې د ماپښین له دوو د مازدیګر تر پنځو بجو پورې روان وي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر وی افغانستان د اقتصاد او ټولنیزو سیستمونو له داسې زوال سره مخامخ دی چې په بشري غمیزې بدلیږي. جوزف بورل نن د خپل بلاک په یو مطلب کې ویلي تر ټولو د ناوړه وضعیت د مخنیوي لپاره طالبانو ته په کار ده هغو شرایطو ته غاړه کښېږدي دی چې نړیوالو مرستو ته زمینه برابروي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په دغه هیواد کې د صحتمندۍ پروژې یوازې 10% روغتیایي مرکزونه فعال دي. د ادارې ویلي په دریو دغو مرکزونو کې دوی اساسي درمل نه لري. په ننګرهار کې ځینو سرچینو رسنیو ته ویلي چې طالبانو په دې ولایت کې درې کسان له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د ارتباط په تور اعدام کړي دي. په ګرجستان کې د شروالانو او محلي شوراګانو د ټاکنو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د ګرجستان د رویا په نوم واکمن ګوند تر نورو مخکې دی. د مصر یو هوایي شرکت چې د دغه هیواد بیرغ ورباندې لګېدلی و اسرائیل ته لومړۍ مستقیمه رسمي الوتنه نن یکشنبه وکړه. دا په 1999 میلادي کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې تړون تر لاسلیک وروسته لومړی وار دی چې د مصر د هوایي شرکت یو الوتکه اسرائیل ته مستقیمه الوتنه کوي. او د اروپایي ټولنې د یو داخلي سند له مخې دا ټولنه د اوکراین د سرحد کې د روسیې د روانو پوځي تحرکاتو له کبله د اوکراینی پوځیانو د روزنې پر یوه ماموریت غور کوي.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلی کوم. نن په خبرونه کې د زده کړې په حق باندې غږیږو چې د خبرونه میلمه مو هم عبدالوحید فرزایی د افغانستان د حقوقدانانو د رهبری شورا غړی را سره ده. دوی ته بلکې راغلاست و خپل پوښتنه به پیل کړو. ډیره زیاته مننه کوم فرزایی صاحب چې موږ ته مو وخت راکړ. لمړی پوښتنه به داسې مطرح کړم چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د زده کړې په حق څه ویل شوي دي؟ مهرباني که تاسو راته واضح کړئ.
د ستاسو د سوال په جواب کې باید ووایم د افغانستان د اساسي قانون د درې څلوېښتمې ماده پر اساس د تعلیم حق د هر افغان تبعات ورکړ شوی ده او هر افغان کولی شي چې خپل تعلیمات د په متوازن شکل د متوسطې او عالی پروګرامونو یا برنامو تر سطحه په وړیا توګه ادامه ورکړي او دا د دولت مکلفیت بلل شوی و.
همدارنګه فرضیه صاحب رازو د اسلام د نظر به وڅېړو چې اسلام د زده کړې په حق البته څه دلایل لري او څه ویل شوی دی په اسلام کې.
د اسلام له نظره غوښتل غواړم چې په دوه د قران عظیم شان آیاتونه باندې او یو حدیث باندې خبرې وکړم چې لومړی آیات لومړنی ځل باندې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی، او هغه داسې دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق. یعنی په دې باندې مفسرینو ډېر خبرې کړې دي چې دا په دې معنی ده چې اسلام لوست څخه شروع کړی ده. دوهم آیت د قران عظیم الشان هغه دی چې هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یعنی اسلام په دې باندې تاکید کوي چې هغه کسان چې لیک لوست زده کړی دي، هغوی د هغه چا سره چې لیک لوست زده نه دي دوی سره برابر نه دي. هغه چا چې پوهاوی لري، هغه چا چې پوهاوی نه لري دوی سره برابر نه دي. دا دوهم آیات. او دریم موضوع هغه حدیث دی چې ډیر مشهور حدیث دی چې طلب العلم فریضه علی کل مسلم، چې بعض محدثینو وایي چې مسلم هم پکې شامل ده. نو د دې درې دو آیتونه او یو حدیث په روښنایي کې مونږ ویل شو چې اسلام ډیر د لیک لوست سره ښه اړیکه لري، او په دې باندې حکم کړی دی، په دې باندې افتخار یو مسلمان ته وربخلی دی چې هغه مسلمان چې لیک لوست زده دی هغه ډیر محترم دی، لوړ ځای لري په اسلام کې، او کولای شي چې نور ته د روښنایي لاره وروښيي.
فرضیه سپ حکومتونه څومره مکلف دي چې البته خپل وګړو ته د زده کړې د حق د تامینولو لپاره زمينه مساعده کړي؟
په نړۍ کې حکومتونه، خاصتا هغه حکومتونه چې د قوانینو تر سیرو لاندې او د ادیانو تر هدایت لاندې حکومت کوي، هغه مکلف دي چې یا د ادیانو حکم ومني او یا هم د قوانینو حکم ومني. او که نړۍ سره ژوند غواړي باید هغه بین المللي حقوق یا هغه بین المللي قواعد چې پکې تیر په انسانانو باندې تاکید شوی ده هغه ته ډیر احترام وکي، چې ټول دینی حکومتونه په خپل عقایدو باندې لکه په اسلام باندې چې کوم هوادونه تلاو لري هغه د اسلام قران عظیم الشان یا احادیث پر روښنایي کې باید خپل وګړو ته د تعلیم او د زده کړې حق ورکړي. او هغه هوادونه چې دوی یعنی سماوي دین نه لري هغوی مکلف دي چې د خپل قوانینو پر اساس او یا هم د بین المللي قوانینو پر اساس باید خپل وګړو ته او نور وګړو ته چې دوی تر حاکمیت لاندې ژوند کوي باید د لیک لوست اجازه او حق ورکړي. او دا مکلفیتونه هم د دینی احکامو پر اساس او هم د بین المللي او ملي قوانینو پر اساس د هر حکومت مکلفیت دی.
اصل له چې فرضیه سپتا سي په نړیوالو قوانینو کې هم د ذکر په خبرې وکړي، همدارنګ په اسلامي قوانینو کې هم د ذکر په یعنی په ذکر باندې ډیر تاکید شوی ده. نو ولې بیا په ځینو مواردو کې د ذکر د پاره خان جوړیږي او وګړي نه پریښودل کیږي ذکر ته؟
دا خاندونه چې جوړیږي دا ډیر لاملونه لري، خو کولای شو اوس وخت کې په ډیر لاندې وایو چې یو خو هغه هوادونه دي چې خپل قوانین یا دینی قوانین یا بین المللي قواعد ماتوي، هغه هوادونه چې نغواړي د یوې پر اساس یعنی د دې دریو مشخصو قوانینو یا قواعدو پر اساس کار وکي هغوی د قواعد ماتوي او د بین المللي د دینی او د ملی په سطحه باندې هغه هوادونه محکومی. دوی باید په خپل روش او رویه باندې رویه کې ډیر تغیرات راوړي، او دا درې قواعد چې هغه ملی قوانین دي اسلامي ديني قواعد دي او يا هم بین المللي قواعد دي د دوی پر اساس باید خپل چلن نظم کړي او ټول وګړو ته ټول هغه اشخاص ته چې د دوی د حاکمیت لاندې کار کوي د تعلیم د زده کړې حق باید ور
همدار از رازو کورنۍ او ته چې کورنۍ څومره په دې برخه کې مکلف دي چې خپل اولادونو ته د زده کړې د حق د تامینولو لپاره زمینه برابره کړي.
کورنۍ هم د همغه اسلامي اساسي یا هم بین المللي قواعدو پرانا کې او هم د اخلاقي په اخلاقي حکمونو پرانا کې یا اخلاقي قواعد او یا اخلاقي جوان پرانا کې مکلفیت لري چې خپل اولادونو ته د تعلیم د زده کړې حق برابر کی زمینه برابر کی دا د اولادونو حق دی چې باید کورنۍ هغه ته ابتدایي او اساسي تعلیمات او حق ور برابر کی. کدوی د حق ته توجه و نکړي نو کېدای شي چې یو نیمګړې یا ناقص جامعه ترینه جوړ شي او په آینده کې دیو کشور دیو هیواد په سطح ناورین رامنځته کی او ډیری انسانانو د دې لوجنه متضرر شي.
او په پای کې که پیغام لري مهرباني درنو دوستانه ته
زما پیغام ټول افغانانو ته او پنهړي کې ټول انسانانو ته دادی چې راځي چې د دې اساسي بین المللی اسلامی ملی اخلاقی مهم ته توجه کو او خپل اولادونه په هر شی وچ کیږي. کیدای شي چې زین حکومتونه زین حاکمان د اولادونو د انسانانو په د زده کړو په مقابل کې ودرېږي، خو موږ او تاسو کولای شو چې په خپل سایه تلاش باندې په خپل کورونو کې دا زمینه مساعده کو چې ترسو چې په آینده کې مونږ او تاسو داسې انسانان په دې ځمکه کې نه لرو چې هغه د لیک لوست نه محروم شي.
ډیره زیاته مننه کور ودان فرضي صاحب، ډیره زیاته مننه.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو او د روکسو عزیزانو قدرمنو مینوالو ته سلامونه او ښه هیله وړاندې کوم. ستاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله د نن ورځ د خبرونه ما طاهر روشن تاسو ته چمتو کړی ده. درنو اوریدونکو، په دې وروستیو ورځو کې ستاسو د هغو پیغامونو شمیر چې د خپلو ورکو عزیزانو په لټه کې دي لږ شوی دي. امکان لري چې علت یې دا وي چې زموږ د ازادي راډیو کورنۍ شمیره چې تاسو کولی شوی د هغې لارې خپل پیغامونه ثبت کړي کار نه کوي او زموږ د بهرنۍ شمیرې د لارې زنګ وهل یو څه ګرانه تمامېږي، خو که چیرې تاسو کوشش وکړئ چې خپل پیغامونه په لنډ ډول ثبت کړئ نو ستاسو مصرف به ډیر زیات نه وي. مثلا که چیرې تاسو صرف خپل نوم او آدرس او د ټلیفون شمیره په لنډه توګه ووایاست او د ورکسیوي یا پیدا سوي عزیز یو نشانه ووایاست نو دا ټوله یوه دقیقه وخت هم نه نیسي. نو پدې هیله چې تاسو خپل لنډ پیغامونه مشتره ولېږي او پدې امید چې تاسو خپلوانه او عزیزان ډیر ژر پیدا سي، د نن ورځې دغه خبرونه بیا هم د ځینو پیدا سوي عزیزانو په پیغامونو سره پیلوو.
سلامونه انکه هله احترامات د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته کوم. زه حنیف فاریانی ما د پروان ولایت فلم د کابل څخه د پیغام پرېږم. د کابل ته راغلی له کندهار مهاجر یو ماشوم چنوم سبحان الله د پلار نوم فاضل نومیږي، لکه عصبي ستونزم لري دلته ورنه نادره کښوي مونږ سره ده. کچیرته د دې خپلوان یا د دې کورنۍ زما غاوري ما سره د زما په دغه شمیره په تماس کې شي. زما د ټلیفون شمیره ده 0 3 2 3 9 او هم چرن کچیر تا غواړي چې دا وګوري زما د واتساپ شمیره ده 0 5 0 0 3 5. شماره بیا تکراروم 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سلامونه نه کې هله دي ازادي راډیو کارکون کورې دنو کتا زه هم فهم مسب کو وارث محبت مې دې صاحب نه یو کس دا د جواد په نامه باندې هغه سترګې شنې دي سور غوندې هلک ده نو وایي چې زه د ننګرهار یم خپل پلار نوم هم نه واورېدي هر د چا زوی وراره یي هر څوک زما غږ اوري نو دې صاحب نه مې تماس نیولی بیا هم زما شماره 0012 1 1 0 0 او امتحان شماره مې دا 0 و 5 0 8 1 3 1 سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته نور الله هجران ما کابل کلاکانو څخه دلته د 2021 کال د 8/13 نیټه فاتحي محل دقل ته یو دوست یو ماشوم راوسته سبنا په نامه وای د هرات د خوانه یم د هرات ولایت د مرکز نه یم او زه نور الله هجران ما کابل کلاکانو څخه د دې انجلې په اړه کومه معلومات غواړئ په مهرباني د مخې په دغه شمېره مونږ ته زنګ ووایئ صفر شپږ اویا نه پنځوس نه پنځوس اووه شپږ شپږ یعنی صفر اووه شپږ پنځه نه پنځه نه اووه شپږ شپږ بله اتصالات شمېره ده صفر اووه اته اووه یو یو شپږ شپږ څلور نه یعنی صفر اووه اته اووه یو یو شپږ شپږ څلور نه السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ زه الحمدلله ما د غزنی ولایت څخه اړیکنی ولایته نو موږ یو نفر پیدا کړی ده شاه محمد نیمی محمد الله زوی ده د یک ولسوالی ده هر څو کار چا ورکی په دې شمیره دي زنګ ووایي چې پرنا یا آیا نیوی 322 بل شمیره ده چې پرنا یا اته دې شوش پته تراتیا پنځه واردیش مروان فنایا اته دې شپږ شپږ ته دراتیا اخر کې پنځه اسمانانه لا زده راځه
ګران اوریدونکو دا و د هغو دوستانو پیغامونه چې تاسو د ځینو پیدا شوی عزیزانو په حق لې معلومات راکاو او اوس په هم د هغو اوریدونکو پیغامونه په ګډه سره وورو چې د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په لټه کې دي
السلام علیکم زه نظر محمد ان بس من د ولایت د مرجی د ورسوالی سره په قناه کې سیزن لري قاضي دا چې د لسکاره کې چې ورته هر یو کې معلومات لري ما ته په دغه شماره باندې تلیفون وکړ 0 1 0 1 0 1 1 3 9 السلام علیکم
سلامونه زه جهادنا له هلمند ولایت د کجکی د ولسوالۍ د زنداور د سینه خاص سره په تماس کې یم زما یو ورور دی په نامه د شمس الله تقریبا درې کال دوه یا درې میاشتې اضافه وخت کې دی چې د خپل کور څخه نادرکه شوی دی اوس نه موږ د نایسراج کې یو په نایسراج کې یو د اجین رمزا کا د پلو سره د دغه نایسراج څخه نادرکه شوی دی د شمس الله په حق موږ هیڅ معلومات نه لرو نو هر چا ته هر مسلمان ته که معلومات د شمس الله په حق له د سیګردی نه نه کاته سره څنګه ځوان دی سره رقم ژره ده نو ګټه نه کوي دا وخت نیمه سره څنګه پر سر کوي خبرې ډیر نه کوي کمې کوي د سکرا ځوان دی نو هر څه ته معلومات یې زمي مهرباني د مخ د ما سره په دغه شمیره ته راځي 0 1 0 5 دنوي 5 اته دوي په ټلیفون شمیره یو ځل ځه 0 1 0 5 دنوي 5 اته دوي نو چې سم دقیق معلومات نه یو تر غره هر مسلمان ورته د ما زړه ما ته ځل نو چې دقیق معلومات چې خپل جایزه خپل روپی دی وغوړ خپل شریف دی وغوړ مخزن ګور پته دې خلاص راځي زاله توسم السلام علیکم
سلام علیکم زمنګ یو ماشوم له قندوز نو رکسوای دا اصل د ننګرهار دا نو می سردار ول دا شنی سترګی دي دا تقریبا دا 14 کلن دی او 15 سوزی کی نظر رکسوای دا
ورور دینا یو د رون په نامه یو
الک د جلال آباد خورک سوی ده او یو میاشتی کی چې نادرک سوی ده او د شریفون شماره ده و سو یو صفر و ات یو و ات دو د او اخری کې درې صفر ده بل شریفون شماره ده و ات یو لس سلو سروی درې د صفر او چا چا ته معلومات په دې شمارو دې منتظم وي د خیال محمد زوی د سارک د ولسوالۍ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم, زه عبید الله ارمانی خبرې کوم د تیم د بلوچستان کوټی خانوزی سګایزم. ملګرو ازادي رادیو څخه ډیره مننه کوم, ډیر کړو دا نه وایم چې بار بار زموږ پیغامونه نشر کړی دي. د ډیرو خلکو د ډیرو مسلمانانو ورونو عجزان قربان پیدا شوي دي, نو د ازادي رادیو زه ډیر شکریا ادا کوم. نو که چیرې هر مسلمان ورور موږ ته دغه پیغام راکړي, زموږ یو ورک عزیز چې کوم دی تقریبا د اتو کالو څخه د خپل کور نه درک دی چې غني جان د ده نوم دی, نو که غني ورور په خپله زما آواز اوري یا بل مسلمان ورور د غني په هکله معلومات لري, د جمعه خان اکا زوی دی تقریبا د لس دولس کالو څخه تقریبا کم سه کم د کور نه درک دی, نو مور و پلار کورنۍ ډېره زیاته پر خفګان ده, ډېر پسې پریشانه دي. نو که چیرې هر مسلمان ورور ته د غني په هکله معلومات وي, موږ ته دې په دغه نمبر د مهربانۍ د مخه ټلیفون را وکړي, خپله شنی دې هم د لاسه کړي, موږ ته دې ټلیفون په دغه شمېره را وکړي. ټلیفانه شمېره درته وایم: 03 16 8 00 00 یعنې 03 16 8 00 00. شمېره یو ځلې بیا تکرارم په اردو باندې, بعضې مینهوال به په دې پوهېږي: 00 316 80 117. د مهربانۍ د مخه د ازادي راډیو ډېر شکریا ادا کوم. وسلام په احترام.
السلام علیکم, زه ظفر الله خوشحال ترین لپشنه خبرې کوم. نو ازادي راډیو ته موږ ته بار بار پیغامونه ډېر ریکارډ کړي دي چې هغه زما د ترورې زوی نمیږي, چې دا دون میږي د مشر ورور نن چې دی هغه لالی دي. دا لس دولس کاله کېږي چې دی ورک دی, د ده په عقل هېڅ معلومات نه د ژوند نه د مرګ سره, نه کار هغه مسلمان ورور ته یا معلومات یا د مرګ یا له ژوند مخته دي خامخا د مهربانۍ د مخه په دغه شمېره زنګ را ووي, موږ به ډېر زیات خوشحاله سو. نو زما د ټلیفانه شمېره چې ده 03 1 0 8 0 1 9 0, یعنی 0 3 10 80 17 89. وسلام په احترام.
پیغام پرېږدم رادیو ازادۍ ته. زما یو انډیوال دی په نامه د محمد ګل, د هلمند د ندالی ولسوالۍ دی, د خدای داد زوی دی, د مخلا او د نورګلو د جهاد ګل ورور دی, د محمد یار ورور دی. که چیرې د خپل خپلوان زما آواز اوري, زه رازګل د کندوز ولایت د شاچي د ولسوالۍ څخه ټلیفون کوم. که چیرې زما دغه وي ورونه دغه اوري, ما سره دې په دغه نمبر تماس ونیسي: 0 0 3 2 0 2 2. دا زما پیغام دی. دا زه د انډیوال محمد ګل د سکالې درک نه لرم, د خپل خپلوان د هلمند د ندالي د زرغون کلي د حاجي ډنګر د کور, که د څوک زما دا غږ اوري, زه رازګل د کندوز ولایت د شاچري ولسوالۍ سره په تماس یم. ما پیغام څوک اوري, محمد ګل کلي دا ورسوي. السلام علیکم په احترام.
زه عبدالله خبر کوم. د ما دا یو کال کېږي, پروس کال یې قرنطین په اوله ورځ کې زما زوی ورک شوی, 12 کلن دی. ازادي راډیو ته پیغام چاپلی شوی و چې داسې والک زمونږ سره ده, نو دا تسلیم شي. د ما شمېره ده 0 4 9 5 2 9. کار چا سره وي دغه ما په دې نمبر ما ته زنګ ووهي, زه خپل زوی راولم.
السلام علیکم, ما یو انډیوال دی د حکمت الله په نامه سره نمیږي ورک دی. هر کې څه اړه معلومات لري نو دغه ټلیفون شمېرې ته چې زنګ را ووي: 0 3 9 8 9 2. شمېره یو ځل بیا: 0 3 9 8 9 2.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو سے دا پیغام پیردم چزما یوزیری پنام د نصرت اللہ نصاد تقریباً سلور سال کی ارسوی دی پا عمر باندی اتلس سال یا نونس سال دی د کندهار دی ولایت د جړی د ولسوالی د ناجی دکی هر روز کې پاکله معلومات لري تر دغه شمیرې دی تماس لسره ونیسی 0 1 0 1 1 2 3 5 بل شماره 0 1 4 5 1 1 1 4 2 9 شمیرے بیا تکراروم 0 1 0 1 1 3 1 2 5 0 1 4 5 1 1 1 4 2 9
السلام علیکم. زه جهاد مال د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ د زنده‌آور د سیمې څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی په نامه د شمس الله سره کوم ژره ده او ګردۍ میانکته صورت مینه نفر دی. تقریبا د 22 کالو دی. یو کال دوې میاشتې وخت یې کېږي چې نادرکه دی. خپل د کوره وتلی بیا چا نه لیدلی دی نه څوک په خبر دی. نو هر مسلمان ورور ته که د شمس الله په هکله معلومات وي سره کوم ژره ده ګردۍ بس لنګټه وشي نه تړي ما چې یو رخصنه پر سر کوي. نو دا د هغه چیري او خاطو امن چکو کې یو بل وخم کړلی وو منګر وس هیڅ چا نه لیدلې دی نه څوک معلومات په لري. نو په دغه لمبر دې ما ته تلیفون وکړي که هر مسلمان ورته معلومات وي. زما د تلیفون شمیره د 0 1 0 5 2 9 5 8 2 د تلیفون شمیره یو ځل بیا 0 1 0 5 2 9 5 8 2 تمله محمد یار خو زوی مزه دا غل ما ورور دی په نامه د شمس الله. جایزه لري هر مسلمان ور ک پیدا کیه بس شیرینستا شدیدی. د ازادۍ رادیو ته یو جهان منن تا د خبر پمان.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه تیمور شام د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ خبر کوم. زما ورور وکاله کی چې نادرکه سوی دی نومیې محمد شاه دی. د ملا مصطفی اخوند زوی دی. د مشر ورور نومیې داود شاه دی. که څوک د ده په اړه یو څه معلومات لري یا دی خپل مزاغ اوري نو د مهربانۍ له مخې دې په لاندې شمېرو زموږ سره تماس ونیسي او هر څوک د ده په اړه موږ ته معلومات راکړي موږ به شیرینۍ ورته ورکړو له خپل طاقت سره سم. شماره وایم 0 1 0 4 5 4 8 3 5 0 یو ځل بیا شماره وایم 0 1 0 4 5 0 8 3 5 0 وسلام په احترام د ازادۍ راډیو سره ډیر مننه.
قدرمن اوریدونکو ته همدغه ورسته پیغام په خبرېدو سره د نن ورځې دغه پروګرام پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه پورې تاسو ته آرام ژوند او بشپړ روغتیا غواړم. شه چاري
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ د تلیفون شمیره ده 0 1 0 0 2 5 4 3 6 1 یو ورې بیا وایم 0 1 0 0 2 5 4 3 6 1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
سار سار مانو یان دې دې رمي وړي نه پل میں اڑاڑی تھی پر ہوش پک لگا پیارا رام پل میں اڑاڑی تھی پر ہوش پک لگا پیارا رام دائم کا نس چی پر دے بازار بٹا پیارا رام کہتے پس میں نہ پھول گئی مور سبانا
پردے میں نہ پیسی